مهتان فشار. خدا نگهدار.
دا مازیګر څلور بجې دی. قدرمنو دوستانو، زه رضوان مراد مو د ازادي راډیو وی بلې او ساته خبرونه اوریدو ته هر کله کوم. په دې خبرونه کې چې د فضل افریدی په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي، او چې یو شمیر سناتوران دا کوي چې په ایران کې هغه افغان زندانیان په اعدام محکوم شوي چې له دوی وړاندې په ابدي حبس محکوم شوي. د غران اوري چې افغان حکومت وایي په واشنگټن کې به افغان او امریکایي چارواکي د لومړي ځل لپاره د دواړو هیوادونو ترمنځ د یو پوځي تړون د رامنځته کېدو په اړه رسمي خبرې پیل کړي. خو په سر کې له حاجره مراد معصومي څخه د افغانستان د دې ساعت مهم خبرونه اورو.
درنو اوریدونکو په سلام او مون مانزم. په اثر کې د مهمو خبرونو سرټکی. مشرانو جرګې د افغانستان او فرانسې ترمنځ د دوستۍ موافقه تصویب کړه خو نوم یې بدل کړ. د وزیرانو شورا د چارو اداره وایي چې له اداري فساد سره د مبارزې په برخه کې د حامد کرزي د 15 نمبر فرمان څخه باندې 1.5 سلنه برخه پلې شوې ده. او ولسمشر حامد کرزی د هیواد په یو شمیر خپلواکو رسنیو باندې انتقاد کړی چې د ملي منافع په ضد او د عامه افکارو د تیروتلو لپاره خبرونه کوي. د خبرونو تفصیل. مشرانو جرګې د افغانستان او فرانسې ترمنځ د دوستۍ موافقه تصویب کړه خو نوم یې بدل کړ. دغه موافقه په جنوري کې لاسلیک شوې وه. سناتورانو وویل په موافقه کې د راتلونکو 5 کلونو لپاره د فرانسې 300 میلیونه ډالر مرسته هم شامله ده. خو مشرانو جرګې له فرانسې سره د دوستۍ موافقه وروسته له هغې د همکارۍ په موافقې واړوله چې ځینو سناتورانو وویل چې د اسلام له نظره له کفارو سره دوستي ناروا ده، نو باید د دې موافقې له نوم څخه د دوستۍ کلمه لری شي. د وزیرانو شورا د چارو اداره وایي چې له اداري فساد سره د مبارزې په برخه کې د حامد کرزي د 15 نمبر فرمان څخه باندې 1.5 سلنه برخه پلې شوې ده. د چارو د ادارې مرستیال نجیب امین راسخ نن په یو خبري کانفرنس کې وویل چې په دې فرمان کې د هیواد ټولو وزیرانو ته دنده سپارل شوې وه چې د خلکو د ستونزو د هواري لپاره د ولایتونو ته سفر وکړي.
گزارشایی که ما داریم از نیمه دوم مای سنبله
هغه راپورونه چې د وګړو د میاشتې د دوهم نیمه څخه د تلې تر پایل پورې زموږ سره شته، دا څرګندوي چې موږ ولایت ته 9 سفره درلودل او دی وزیرانو 14 ولایتونو ته سفر کړی دی. د ښاغلي راسخ په وینا د دې فرمان لمخې ټولو حکومتي ادارو له اداري فساد سره مبارزې په برخه کې خپل دندې پیل کړې دي. ولسمشر حامد کرزی د هیواد په یو شمیر خپلواکو رسنیو باندې انتقاد کړی چې د ملي منافع په ضد او د عامه افکارو د تیروتلو لپاره خبرونه کوي. ولسمشر کرزی دا خبرې د وزیرانو شورا په پرونی غونډه کې کړي. په یاد غونډه کې د یو شمیر رسنیو پر نشراتي محتوا او د هغوی د کارپوهانو په نظرونو نیوکې شوي او هغه په اوسنیو حساسو شرایطو کې د ملي منافع خلاف بللي. خو د افغانستان له خپلواکو رسنیو څخه ملاتړ کوونکي نای د افغانستان له جمهوری ریاست غوښتي څو د ښاغلي کرزي د دې خبرو وضاحت ورکړي چې د ځینو رسنیو نشرات د ملي منافع په ضد او د عامه افکارو د تیروتنې لپاره دي. او روسي خبر هم دا چې په کاپیسا ولایت کې د طالبانو امنیتي ځواکونو ترمنځ په وسلواله نښته کې د یوې مېرمنې په ګډون د عامه نظم یو پولیس وژل شوی او یو سیمه ییز پولیس هم ټپي شوی دی. د کاپیسا د والي وان قیس قادری د دې پېښې په منلو سره وایي چې دا نښته نن د دې ولایت د تګاب ولسوالۍ په جاروخیلو سیمه کې شوې ده. له بلې خوا د طالبانو یو ویان ذبیح الله مجاهد د دې پېښې مسؤلیت منلی او ادعا یې کړې چې په دې نښته کې امنیتي ځواکونو ته ډېر زیان رسېدلی دی. چارواکو او یو اداوی رد کړی دی. کورنی خبرونه هم دومره او نړیوال خبرونه به جاناقه الکو زیدر ته وړاندې کړي.
ټاکل شوی چې د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لافروف سبا چهارشنبه په یو دوه ورځني سفر پاکستان ته لاړ شي. نوموړی به د پاکستان له جمهور رئیس آصف علي زرداری او صدر اعظم راجا پرویز اشرف سره وګوري. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د دواړو خواوو خبرې به د افغانستان او د غراز د سوداګریزو او سیاسي مسلو په اړه وي. کله چې د روسیې د بهرنیو چارو وزیر اسلام آباد ته ورسیږي، د پاکستان د پوځ لوی درسیز جنرال اشفاق کیانی به په مسکو کې له خپل روسي سیال سره وګوري. تیره اونۍ د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي و د روسیې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین په اسلام آباد کې د افغانستان، پاکستان او تاجکستان د مشرانو په غونډه کې د ګډون لپاره خپل سفر ځنډولی. د نوموړي د سفر د مهال ویش د بدلون په اړه څرګندونې نه دي شوي. د ګورجستان جمهور رئیس میخائیل ساکاشویلی په پارلماني انتخاباتو کې د خپل ګوند ملي متحد غورزنګ ماتې ومنله. ساکاشویلی د ملي ټلویزیون له لارې وویل د ملي متحد غورزنګ ګوند به په پارلمان کې د اپوزیسیون ځای ونیسي او اپوزیسیون چې د ده مخالف ده دا مهال حق لري چې نوی حکومت جوړ کړي. د انتخاباتو مرکزی کمیسیون وایي د انتخاباتي حوزو په سلو کې د 15 صندوقونو رای شمیرل شوي او ښیي چې د مخالف مشر ملیونر بیتزینا ایوانوویشویلی په مشرۍ ایتلاف د ګرجستان خیال د ګوندونو او مستقیمو دواړو رایو په لست کې مخکې دی. د ګرجستان پارلمان ته واویا وکیلان د ګوندونو پر اساس او پاته درې اویایي په انتخاباتي حوزو کې په مستقیم ډول انتخابیږي. په لندن کې د سوری د بشري حقوقو سرون کې ډله وایي ترکیه عسکرو نن د سوری د پولې پر لور ډزې وکړې. د کوردي ملیشو یو تن یې وواژه او دوه نور یې ټپیان کړل. د بشري حقوقو د ډلې مشر رامی عبدالرحمن وایي کوردي ملیشو د سوری په سرحدي ولایت حساکا کې ګزمه کوله چې ترکان ورباندې ډزې وکړې. د بلې خوا د روسیې د بهرنیو چارو د وزیر مرستیال گنادی گاتیلوف وایي د سوری او ترکیې چارواکي باید له اعظمي حوصلې څخه کار واخلي او دا ځکه چې د سوری په مخالفانو کې زیات شمېر افراطي فکره کسان ممکن پولې ته نږدې د شخړو اور ته لمن ووهي. په عین حال کې د یمن دفاع وزارت وایي هغه څلور تنه یمني پوځیان چې اسلامي وسلوالو په سوری کې نیولي په حلب ښار کې د یوې پوځي اکاډمۍ محصلان دي او د سوری په شخړو کې دخیل نه دي. د هند د پوځ یو متقاعد جنرال چې درې لسیزې وړاندې د سکانو په یو معبد باندې د حملې امر ورکړی او په لندن کې ټپي شوی. 88 کلن ګلدیپ سنگ برار لندن ته په یو شخصي سفر تللی و او د یکشنبې په ورځ ورباندې د لندن ښار آکسفورد سرکس ته نږدې د خلکو په ګڼه ګوڼه کې څلورو تنو وسلوالو حمله وکړه او په غاړه کې په چړو ووهه. متقاعد جنرال برار له حملې وروسته روغتون ته انتقال شو او له درملنې وروسته رخصت شوی دی. د لندن پولیس وایي دا حمله د قتل هڅه وه خو د حملې انګېزې نه ده په ډاګه شوې. برار وایي په ده باندې دا حمله په 1940 کال کې د امرتسر په طلایي معبد باندې له حملې سره تړاو لري. هغه مهال امنیتي ځواکونو له معبد څخه د بنسټپالو سکانو د ایستلو په مقصد حمله کړې وه او په عملیاتو کې شاوخوا 1000 کسان وژل شوي ول. او د ایران ریال د سې شنبې په ورځ د ډالر په مقابل کې نور هم وغورځېد او تر ټولو ټیټ حالت ته ورسېده. په تهران کې صرافان وایي د دوشنبې په ورځ یو امریکایي ډالر د 4200 ریالو په مقابل کې بدلېده خو نن سې شنبې یو ډالر د 2500 ریالو سره تبادله کیږي. په تېرې یوې اونۍ کې ایراني ریال خپل ارزښت درې برابره له لاسه ورکړی او د 2012 کال له پیل راهیسې ارزښت په سلو کې اتیا کم شوی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي د ریال غورځېدل ښیي چې پر ایران باندې نړیوال بندیزونه کار ورکوي. اقتصاد پوهان وایي د محمود احمد نژاد کمزور اداره هم د ریال د ارزښت په کمیدو کې ونډه لري. د ایران د صنایعو وزیر د هیواد صرافان د ریال د غورځېدو مسؤول بلل او هغوی د اوازو په خپرولو تورن کړل. د ویل له بهر سره تړلي صرافان به د ایران د امنیتي ځواکونو په واسطه له مخې لرې شي. دا د دې ساعت مهم نړیوال خبرونه.
تاسو زمونږ غږ له ازادي راډیو اورئ. افغان حکومت وی په واشنگتن کې به افغان او امریکایي چارواکي د لومړي ځل لپاره د دوه هیوادونو ترمنځ د یو پوځي تړون درامسته کېدو په اړه رسمي خبرې پیل کړي. د پوځي چارو کارپوهان د دواړو لور لپاره پیشنهادونه لري.
زمونږ پوځ زمونږ امنیتي قوتونه به په داسې سطحه باندې روزل کېږي او داسې به تجهیزېږي چې زمونږ د همسایګانو سره په همسویه باندې قرار ولري.
په امریکا کې یو شمېر چارواکي په دې باور دي چې د افغانستان د سولې هڅې ځنډېږي خو په کابل کې د سولې لوی شورا بیا وایي چې له افغانستان د بهرنیو ځواکونو تر وتلو مخکې دې روغه جوړه ترسره شي. په روانه خپرونه کې دا هم اورو چې د امریکا دفاع وزیر له خپل افغان سیال او د کورنیو چارو وزیر سره د افغان ځواکونو لیکو څخه پر بهرنیو سرتیرو د حملو په اړه خبرې او سلا مشورې ترسره کړې دي. د ملکی خدماتو او اداري اصلاحاتو کمیسیون د شنبه پر ورځ د بیلابیلو وزارتونو او ادارو د غوښتنو له مخې د اویا ریاستونو لپاره له 350 داوطلبو څخه آزموینه واخیسته. د نورو رپورټونو سربیره د خبرونې په دوهمه برخه کې ازادي او اوریدونکي ونس پروګرام مه هېروئ. ازادي رادیو په اف ام سل 0.5 په ډیر صفه ډول اوریدل شي او په ټول افغانستان او ټول سیمه کې په منځنۍ صفه 1290 د سهار لونه د ماخام تر و بچو پورې ووري. افغان حکومت وی په واشنگتن کې به افغان او امریکایي چارواکي د لومړي ځل لپاره د دوه هیوادونو ترمنځ د یو پوځي تړون درامسته کېدو په اړه رسمي خبرې وکړي. د بهرنیو چارو وزارت وایي د تړون پر سر خبرې به د افغانستان او امریکا د هغه ګډ کمیسیون د غونډې یو مهمه اجنډا وي چې د دوه هیوادونو ترمنځ د اوږدمهاله ستراتیژیکو همکاریو د سند پر لارو چارو بحث کوي. د افغان او امریکای چارواکو د پخوانی موافقې له مخې د دواړو هیوادونو ترمنځ د اوږدمهاله پوځي اړیکو سند هم باید په یوه کال کې بشپړ شي چې په افغانستان کې د امریکا پوځي حضور یې مهمه برخه ده. د موضوع تفصیل د نسیم شفق په ریپورت کې.
ټاکل شوې ده چې د افغانستان او امریکا ترمنځ د اوږدمهاله ستراتیژیکو پوځي همکاریو پر سر د دواړو هیوادونو پلاوی په راتلونکو دوه یا درې ورځو کې خبرې پیل کړي. افغان چارواکي وایي چې د بهرنیو چارو د وزیر ډاکټر زلمی رسول په مشرۍ افغان پلاوی واشنگتن ته رسیدلی او ډیر ژر به په دې اړه له امریکایي اړخ سره چې مشري هیلری کلنټن کوي خبرې پیل کړي. د بهرنیو چارو وزارت یو بیان ډاکټر فرامرز تمنا د سه شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د ستراتیژیکو همکاریو د سند د عملی کېدو پر لارو چارو د افغانستان او امریکا د ګډ کمیسیون په لومړنۍ غونډه کې د دواړو هیوادونو ترمنځ د دایمي پوځي همکاریو سند د بحث یو اساسي اجنډا جوړوي.
یو مسله چې په دې کمیسیون کې مطرح کیږي هغه د امنیتي همکاریو موضوع ده. په دې خبرې کیږي چې په دې اړه بحثونه باید په کومه سطحه وي، لومړی غونډه چیرې وشي، یعنی دا موضوع د ګډ کمیسیون د خبرو له اساسي اجنډاو څخه ده. دغه راز په دې هم خبرې کیږي چې د امنیتي همکاریو په هکله بحثونه څه وخت باید پیل شي.
ډاکټر تمنا سرګند کړه چې د افغان پلاوی په ترکیب کې د بیلابیلو ادارو او اورګانونو استازي شامل دي چې له امریکایي چارواکو سره به د اوږدمهاله ستراتیژیکو همکاریو د سند د عملی کېدو پر میکانیزم له هر پلوه بحثونه وکړي. د افغانستان او امریکا ترمنځ د اوږدمهاله ستراتیژیکو همکاریو موافقتنامه کابو 15 میاشتې مخکې د دواړو هیوادونو د جمهور رئیسانو ترمنځ په کابل کې لاسلیک شوه، خو له امریکا سره د افغانستان د پوځي همکاریو ستراتیژیک سند د ډیرو بحثونو او ځینو مخالفتونو له امله وځنډول شو. د پوځي چارو سیډونکي وایي چې په دې مهم سند کې د افغانستان د امنیتي ځواکونو روزنه او تجهیز، له افغانستان څخه د اړتیا په صورت کې دفاع او د نورو هیوادونو پر ضد د دې هیواد د خاورې نه کارول باید د پوځي ستراتیژیکو همکاریو د تړون په اړه بحثونو کې د افغان لوري مهم شرطونه وي. د پوځي چارو کارپو جنرال عتیق الله امرخیل هم ورته نظر لري او وایي چې د دې سند له مخې امریکا باید د افغانستان امنیتي ځواکونه د سیمې په سطح پیاوړي او سمبال کړي.
زمونږ پوځ زمونږ امنیتي قوتونه به په داسې سطح باندې روزل کېږي او داسې به تجهیزېږي چې تقریبا زمونږ د همسایګانو سره په همردیف کې په همسویه باندې قرار ولري. او امریکا چې کومې خاصي لري دلته کومه فایده غواړي یا هر څه چې شرط یې دا ده چې زمونږ ته ازادۍ ته به تاوان نه رسوي، دوی به زمونږ په سیاسي مسایلو کې هېڅ نوع مداخله نه لري.
سره له دې چې د افغانستان او امریکا ترمنځ د ستراتیژیکو همکاریو د سند له لاسلیک کېدو څخه 15 میاشتې تیرې شوې او دا سند د ملي شورا په دواړو جرګو کې هم تصویب شوی، خو ویل کېږي چې ځینې مهمې نیمګړتیاوې هم پکې شته. سیډونکي وایي چې د امریکایي ځواکونو لخوا نیونې او د بندیانو ساتنه د دواړو خواوو ترمنځ له مهمو مخالفتونو څخه دي او د دوی په خبره ښایي چې په دې مهم سند کې د تورته ځینې نورې ستونزې هم موجودې وي. دوی وایي چې د افغانستان او امریکا ترمنځ د اوږدمهاله ستراتیژیکو همکاریو سند د افغانستان په ګټه دی، خو باید چې په دې ډول سندونو کې هیڅ ډول ابهام نه وي موجود او دواړه خواوې عملی کېدو ته ژمن پاتې شي. افغانستان پر امریکا سربیره د سیمې او نړۍ له یو شمېر نورو هیوادونو سره هم ستراتیژیکي اړیکې ټینګې کړي چې له 2014 میلادي کال وروسته د افغانستان د ثبات او پرمختګ لپاره اړینې بلل کېږي.
په امریکا کې یو شمېر چارواکي په دې باور دي چې د افغانستان د سولې هڅې ځنډیږي، خو په کابل کې د سولې عالي شورا د دولت وسلوال مخالفانو ته پیشنهاد کوي چې له افغانستان نه د بهرنیو ځواکونو تر وتلو مخکې د روغه جوړه وکړي. د طالبانو ځینې استازي بیا هیله مند دي چې په قطر کې به د سولې خبرې بیا پیل شي، خو یو شمېر سیاسي څېړونکي په قطر کې د سولې خبرې ګټورې نه ګڼي. احمد شیبر پر رپورټ لري.
د پیټاګون په وینا د افغانستان د کورنیو چارو او دفاع وزیرانو سره د لبن پنیټا د خبرو اساسي تمرکز په امنیتي مسایلو او د افغان ځواکونو لیکو څخه په بهرنیو سرتیرو پکې دونکو حمله وو. د پیټاګون د خبر پاڼې له مخې په دې خبرو کې د افغان امنیتي ځواکونو د پیاوړې کولو او په بهرنیو سرتیرو د دوی د افغان همکارانو لخوا د کېدونکو حملو د مخنیوي لپاره د همکارۍ ډاډ ورکړل شو. پینټاګون وایي چې ښاغلی پینټا د افغان پولیسو او پوځ د وړتیاو په اړه خبرې وکړې او ډاډ ورکړ چې د امریکا متحده ایالات به د افغان ځواکونو د مسلکي روزنې لپاره خپلو همکاریو ته دوام ورکړي. تر دې مخکې د امریکا د دفاع وزیر په بهرنیو ځواکونو د افغان امنیتي ځواکونو له لیکو څخه په کېدونکو حملو سو سو وارې اندېښنه څرګنده کړې وه. د ورکړل شوو معلوماتو له مخې په دا ډول حملو کې یوازې سکل تر دې مهاله 150 بهرني سرتیري وژل شوي دي چې د تیرو کلونو په پرتله زیاتوالی ښیي. د حملې د دې سبب شوي چې نړیوال ځواکونه د یو وخت لپاره له افغان ځواکونو سره خپل اکثره ګډ عملیات ودروي. خو د ناټو عمومي منشي اندرس فوګ راسموسن د دوشنبه په ورځ وویل چې دا ګډ عملیات به له سره پیل شي. د وای ز د واقع ته متوجه شوم چې اوس پریکړه شوې چې دا ګډ عملیات او زموږ ګډ فعالیتونه له سره پیل شي. دا پریکړه په افغانستان کې زموږ د قومندانانو د ارزوند له مخې او د امنیتي حالاتو په پام کې نیولو سره شوې. د افغانستان د دفاع وزیر سمود مخکې ویلیو چې دا ډول حملو یو اساسي علت په افغان ملي پوځ کې د سیمه د استخباراتو او وسلوالو مخالفینو نفوذ دی. که څه هم لیون پنیټا د افغانستان د دفاع کورنیو چارو له وزیرانو سره دا خبرې د دوشنبه په ورځ کړې خو د دواړو وزارتونو ویاندویان له دې خبرو خپل بې خبري ښیي. د امریکا متحده ایالاتو د افغان ځواکونو له لیکو څخه د کېدونکو حملو په پام کې ساتلو سره په افغانستان کې د محلي پولیسو د روزنې بهیر ځنډوله ده. د امریکا د ځانګړو ځواکونو یو ویان وویل چې د روزنې دا بهیر د دوو میاشتو لپاره درول شوی سو په دغه ځواک کې د جذبېدونکو کسانو او وسلوالو مخالفینو ترمنځ د اړیکو په اړه تحقیقات وشي.
دوستانو د حمید مومن رپورت هم ورید چې د امریکا د دفاع وزیر خپل افغان سیالو د کورنیو چارو وزیر سره د افغان ځواکونو لیکو څخه پر بهرنیو سرتیرو د حملو په اړه خبرې کړي.
د اوونه تر اوو او ورځې په اونۍ کې
او اوس هم بیرته راګرځو د افغانستان د سولې د پروسې موضوع ته. په امریکا کې یو شمېر چارواکي په دې باور دي چې د افغانستان د سولې هڅې ځنډیږي، خو په کابل کې د سولې عالي شورا د دولت له وسوالو مخالفانو غواړي چې له افغانستان څخه د بهرنیو عسکرو تر وتلو مخکې روغ جوړې ته غاړه کېږدي. احمد شیبر پر رپورټ لري.
امریکایي پوځي او ډیپلوماټیک چارواکي په کابل او واشنگتن کې په دې نظر دي چې روان کال له طالبانو سره مخامخ خبري ممکن نه دي. دوی تمه لري چې په دې خبرو کې بل افغانستان د بهرنیو ځواکونو تر وتلو وروسته د پام وړ پرمختګ وشي. د افغانستان د سولې عالي شورا بیا په دې نظر ده چې طالبان باید سر له اوسه د سولې هڅې وکړي څو په افغانستان کې د افغانانو ترمنځ د وینو بهیدل بند شي. د سولې د بهرنیو اړیکو صلاحکار محمد اسماعیل قاسم یار وای طالبانو یو وخت دا پلمه کوله چې بهرني ځواکونه په افغانستان کې دي ځکه خبرې نه کوي. اوس چې په یو ځانګړي زمان کې له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو د وتلو وخت معلوم شوی دی، نو دا ښه وخت دی چې د طالبانو مشران او نور مخالف وسلوال راشي د سولې خبرې پیل کړي څو د افغانانو ترمنځ د سولې ملي هڅې پیل شي. دا خبرې به د افغانانو په مشرۍ وي او چشتنان به یې افغانان وي، نو پر بهرنیانو باید د دې بهیر دننه ډېره اتکا ونه شي. نیویارک ټایمز ورځپاڼه بیا د یو امریکایي چارواکي په وینا څرګندوي دا خبرې شایي په راتلونکو دوو کلونو کې ترسره نه شي. ورځپاڼه په خپله تازه ګڼه کې وړاندې د هغو کسانو په وینا چې د افغانستان د جګړې په اړه د باراک اوباما پر تګلارې انتقاد کوي لیکي امریکا له دې اعلان سره چې له 2014 کال وروسته به محارب ځواکونه په افغانستان کې نوي خپل دریځ کمزوری کړی دی، ځکه چې طالبانو له یوې لسیزې راهیسې همدې ته انتظار کاوه. د نیویارک ټایمز په باور په افغانستان کې د امریکایي او ناټو ځواکونو په قومندانانو کې که جنرال مکرستل وو یا پیټرویس او یا هم اوسنی قومندان جنرال الن ټول د غیب خبره تکراروي چې د افغانستان جګړه د ډیرو نورو شخړو په څیر یوازې د خبرو له لارې پای ته رسیدلی شي. خو اوس امریکایي چارواکي وایي د ناټو د ځواکونو تر وتلو وروسته هیله لري چې طالبانو ته به افغان ځواکونه چې اوس ورته لاسپوڅي ځواکونه وایي په سخت دښمن بدل شي او تر هغه به ورته سخت وي چې دوی اټکل کوي. ورسپانه بیا د امریکایي چارواکو په وینا دا هم لیکي چې دا ستراتیژي هم مشخصه نه ده چې پاکستان اړ کړي چې له طالبانو سره اړیکې ټینګ کړي، ځکه چې دا څرګند نه ده چې کله به دا کار کیږي. د سیاسي چارو څیړونکی احمد شاسپر بیا وایي چې د سولې د خبرو ستونزه په همدې کې ده چې نړیوال او افغانان پاکستان ته ګوري.
سوله هغه څوک غواړي چې په سوله کې ګټه وي، نو په دې سلسله کې پاکستان په سوله کې ګټه نه لري، هغه په افغانستان کې د خپلو اقتصادي او سیاسي او نظامي منافعو په عمق پسې ګرځي. نو هر هغه عمل چې افغانستان سولې ته رسوي او امریکا او ناټو او متحدین په افغانستان کې بریا ته رسوي، پاکستان دا کار نه غواړي او کوشش کوي چې افغانستان کې سوله نه وي او په افغانستان څخه امریکا او ناتو په ماته وځي.
د نیویارک ټایمز رسپانې په باور د امریکایي ځواکونو د ستراتیژي چې د شپې په مخه د طالبانو پر ضد عملیات وکړي دا نتیجه ورکړه چې طالبان یې وهڅول چې د سولې په خبرو کې برخه واخلي. دوی تیر کال په قطر کې د روغې جوړې خبرو ته حاضر شول. په دې خبرو کې د طالبانو له دې غوښتنې سره چې د ګوانتنامو له زندانه د دوی بندیان خوشي شي په واشنګټن کې مخالفت وشو او دا خبرې وځنډېدې. د قطر په خبرو کې د طالبانو یو استازی سوهیل شاهین تیره میاشت یو جاپاني تلویزیون ته په مرکه کې وویل که چیرته بندیان خوشي شي او لکه څرنګه چې امریکایانو ژمنه کړې وه په قطر کې د طالبانو سیاسي دفتر پرانیستل شي نو بیا هم خبرې پیلېدای شي. خو احمد شاه سپر وایي چې په قطر کې به بیا هم خبرې نتیجه ورنه کړي.
عملي سوله د قطر د مذاکراتو څخه زما په فکر ممکنه نه ده، ځکه د قطر د خبرو لپاره د پاکستان د ادرس څخه کوم بانک زی د پاکستان په پاسپورټ زی او د پاکستان په ریزنتي هغه د پاکستان شرایط مطرح کوي. نو پاکستان ته افغانستان کې معلومه ده چې سوله نه غواړي او په دې لارې کې هم نړیوالو ته دا ثابته شوې ده، هم افغانان ته ثابته شوې ده چې فقط دا
یو شمېر امریکایي چارواکي بیا دا نظر ورکوي چې د امریکا د ولسمشرۍ تر انتخاباتو وروسته تر 2014 کال پورې د واشنگتن لپاره وخت ډیر نه دی څو د روغې جوړې یوه موافقه وشي. د جدي خبرو د شر پیلېدو بل خنډ د نیویارک ټایمز په باور د طالبانو دننه اختلافات دي چې سیاسي برخه یو نظر لري او پوځي قمندانان بل نظر. د طالبانو پخوانی قومندان سید محمد اکبر آغا چې اوس په کابل کې اوسی وای د قطر د خبرو له افشا کېدو وروسته د طالبانو پوځي برخي سخت انتقاد وکړ چې ولې د دوی ویډلې د خبري پیل کړې دي.
و امریدل چې د افغانستان د امریکای او شمیر چارواکي په دې باور دي چې د افغانستان د سولې هڅې ځنډي کې خو په کابل کې د سولې عالی شورا به د دولت وسلوال مخالفانو ته پیشنهاد کوي چې له افغانستان څخه د بهرنیو عسکرو تر وتلو مخکې د روغ جوړې ته غاړه کېږدي. د ملکی خدماتو او اداري اصلاحاتو کمیسون نن د بیلابلو وزارتونو او ادارو د غوښتنو له مخې د اویا ریاستونو لپاره له 350 د طالبانو څخه ازموینه واخیسته. د کمیسون چارواکو ویل په حکومتي پوسټونو کې به د مسلکي مامورانو د ځای پر ځای کېدو په نتیجه کې ظرفیتونه لوړ او چارې به شفاف شي. تفصیل له خان محمد سین څخه ورو.
د ملکی خدماتو او اداري اصلاحاتو د کمیسون چارواکو وویل د دغو امتحانونو لاره به د وزارتونو د لوړ پوسټونو نوې مسؤلین وکړای شي چې په اړوندو ادارو کې ظرفیتونه لوړ او چارې شفاف کړي. یاد کمیسون د سه شنبه په ورځ د مختلفو وزارتونو د غوښتنو لمخې لښو خو 350 د طالبو څخه آزموینه واخیسته. د ملکی خدماتو او اداري اصلاحاتو د کمیسیون رئیس ډاکټر احمد مشاهد وویل د امتحان ورکوونکو له جملې به بیا تنه بریالي په مختلفو وزارتونو کې د رئیسانو په توګه وګمارل شي.
ای شامل وظایف مالی و تدارکات، منابع بشری، تفتیش داخلی و پالیسی و پلان است.
په دې پوسټونو کې مالی او تدارکات، بشری منابع، داخلی تفتیش او پالیسی او پلان شامل دي. ټول د ریاستونو او یا پوسټونو دي. وزارتونو په خوا موږ ته په دې برخه کې خپل ضرورتونه ویلي وو. د دې امتحان د داوطلبو شمیر زر تنه وو، 353 انتخاب شول او له امتحان وروسته به یوازې اویا تنه وزارتونو ته پیژندل کیږي.
د ملکی خدماتو او اداري اصلاحاتو د کمیسیون د معلوماتو لمخې دا لړۍ به تر 15 کلونو پورې دوام وکړي او د وزارتونو او نورو دولتي ادارو چارواکي به د ورته امتحانونو للارې په دندو وګمارل شي. د دې کمیسیون چارواکو دا هم وویل چې په وروستیو څو کلونو کې د حکومت د مختلفو ادارو شاوخوا 3500 لوړپوړي چارواکي د دې کمیسیون د ځانګړو امتحانونو للارې وزارتونو ته ورپېژندل شوي دي. د چارو پوهان وایي له تیرو څو کلونو راهیسې ولیدل شول چې په دې ډول ازموینو کې زور او واسطو برخه لرلې او د ځینو وړو اشخاصو حق غیر مستحقو ته ورکړل شوی دی. د مدني ټولنې یو فعاله او د پخوانی ولسی جرګې غړې ملالۍ شینواری وایي
زما په نظر په افغانستان کې تر اوسه پورې داسې سیستم نه دی جوړ شوی چې د اداري فساد په ضد د مبارزې د پاره ډېر اغېزمن تمام شوی. خپل هم دغه ادارې د لا فساد سبب ګرځي. مثلا دغه خپله د اصلاحات اداري کمیسیون د یو موقت کمیسیون دی، یو ډله رامنځته کیږي چې هغه د خپل شخصي ګټو دپاره ځینې پروسې په لاره اچوي. دا موږ لیدلی یو وخت کې ولسوالانو د امتحان خبره راولاړه کړه، بیا هغه صلاحیت د محلي ارګانونو په نامه یو بل ریاست جوړ شو، هغوی واخیسته. زما په نظر دا امتحانونه حق حق تنشی رسوله، صرف دا د خلکو یا فریب یا د غولولو د فاره داسې پروسی په لاره چول کیږي.
د ملکی خدماتو او اداري اصلاحاتو د کمیسیون چارواکي وای په وروستي څو کلونو کې د خونکو په ګډون کابو 193,000 ملکی مامورین په ورته امتحانونو کې بریالي شوي او مربوط وزارتونو د خپل ضرورت لمخه په دندو ګمارلې دي. د سې شنبې په ورځ په یاد امتحان کې په 3,500 داوطلبو کې یوازې 2 یا 3 ښځې وې.
آزادی رادیو د بی طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم په کورنیو او سیمه ییزو مسلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د آزادی رادیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
په داسې حال کې چې د پاکستان ملکی حکومت دوام د پاکستان په لنډه تاریخچه کې یو نوی بیلګه بلل کیږي، په دې هیواد کې د سیاسي چارو څارونکو باور لري چې ملکی حکومت او ولس د پاوس په وړاندې لازم قدرت نه لري. خلک د بې واکۍ احساس کوي او د دې هیواد ملکی حکومت د ځان د بقا لپاره د پاوس په وړاندې په چلن کې له احتیاط څخه کار اخلي. اسوشیټ پریس خبري اژانس په دې اړه رپورټ خپور کړی چې جزئیات یې له فرشته جلال زید څخه اورو.
اسوسییټډ پریس اژانس وایي 2 کاله مخکې د یوې ویډیو تر خپرېدو وروسته امریکا د پاکستان سره د مرستو د بندولو ګواښ وکړ. په دې ویډیو کې د پاکستاني عسکرو په جامه کې څو تنه څرګند شول چې د یو شمېر کسانو سترګې ورتړلې او ډزې پرې کوي. د امریکا تر ګواښ وروسته د پاکستان د پوځ مشر د بشپړو څېړنو او د مسلې عاملینو ته د سزا ورکولو ژمنه وکړه. پر هغې مسلې 2 کاله تیر شول او دا لانه د څرګنده چې په څېړنو کې څه وموندل شول. د پاکستان پوځ پر دې مسله خوله پټه کړې. آیا د دې عاملین په رښتیا هم وموندل او مجازات سول؟ پاکستان تقریبا 15 کاله تر ملکی رهبری لاندې تیر کړل او دا د دې هیواد لپاره چې په خپل 15 کلن تاریخ کې تل د پوځي کودتاو شاهد وو د ملکی واکمنۍ اوږده موده ده. اسوسییټډ پریس لیکي یو شمېر لانجمن مسایل چې په لوړه کچه یې غوغا رامنځته کړه، لکه د هغې ویډیو خپرېدل چې په هغه کې د پوځ په جامه کې یو شمېر کسانو د یوې ډلې خلکو سترګې ورتړلې او ډزې پرې کوي، څرګنده کړي چې د پاکستان پوځ نه غواړي چې د ولس په وړاندې مسؤلیت ومني. داسې تمه وه چې پوځ به د اوسامه بن لادن د وژلو لپاره د امریکایي ځانګړو ځواکونو تر خپل سر عملیاتو وروسته د خجالت احساس کړی وي او د مطبوعاتو او قضایي قوې د فشار په خاطر به د خپل دریځ پر څرنګوالي د سرغور وکړي. د پاکستان په پوځي سیستم کې د شفافیت نشټوالی او د ملکی څارنې په وړاندې د پوځ مقاومت په دې هیواد کې د رښتینې دیموکراسۍ په لور د پاکستان حرکت چې د امریکا په باور د دې هیواد لپاره ضروری دی تخریبولای سي. خو د اسوسییټډ پریس په وینا د امریکا متحده ایالات په دې برخه کې زیاتې نیوکې نسي کولای، ځکه واشنگتن د پاکستان د پوځ همکاري ته اړتیا لري. په داسې حال کې چې د افغانستان جګړه د پای ته رسیدو په حال کې ده، واشنگتن هڅه کوي چې د اسلام آباد سره خپل لانجمنې اړیکې ښه کړي او د پاکستان پوځ په دې هیواد کې د امریکایي ضد افراطي ډلو د ریښو ایستلو ته وهڅوي. د پاکستان د دفاعي چارو یوې څارونکې عائشه صدیقه د اسوسییټډ پریس اژانس ته ویلي، د دې درک ډیر مهم دی چې د پاکستان پوځ د هغو اسلامپالو په وړاندې په مبارزه کې چې د حکومت د چپکولو هڅې کوي په عمومي ډول خپلو خلکو ته د ضرر رسولو په ارتباط ډیر احتیاط کوي. ملکي پاکستانیان د پوځ په وړاندې ځان بې واکه احساسوي او په وړاندې یې څه نشي ویلی، او په داسې حال کې د پاکستان کمزوری ملکي حکومت هیڅ شی نسی کولای. هغو دوه ویډیوګانو چې په 2010 کال کې په انټرنیټ خپرې شوې د ادعا وته قوت ورکړ چې د پاکستان پوځ په 2009 کال کې د پاکستاني طالبان په وړاندې د عملیاتو په ترڅ کې ګڼ شمېر ملکی کسان د محاکمې څخه پرته وژلې دي. هغه ویډیو چې په دې اړه 2 کاله وړاندې خپره شوې ده غالبا په سواد کې ثبت شوې او څرګندوي چې د پاکستان د پوځ په یونیفورم کې کسانو د شپږو تنو چې ملکی جامې اغوستي سترګې ورتړلې او ډزې پرې کوي. د 2010 کال د اکتوبر په میاشت کې د پاکستان د پوځ مشر جنرال اشفاق پرویز کیانی په دې ارتباط د تحقیقاتو د ترسره کولو اعلان وکړ. اشفاق کیانی هغه مهال د دغه ویډیو د رښتینولۍ په اړه شک څرګند کړی وو او ویلي وو د یو مسلکي اردو څخه تمه نه کیږي چې د هغو خلکو په وړاندې چې د تروریزم څخه د ساتنې مسؤلیت ورسپارل شوی په داسې پیښو کې لاس ولري. د اسوسییټډ پریس اژانس وایي چې په تیرو 2 کلونو کې په وار وار د پوځ د دغو څېړنو په اړه د پاکستان د پوځي چارواکو څخه پوښتنې کړي، خو ځواب ډېر کله دا و چې تحقیقات لا هم جریان لري او د دې مسلې په اړه د پوځ څخه د یو واضح جواب ترلاسه کولو هڅې تل بې نتیجې پاتې شوي دي. په پاکستان کې د بشري حقوقو د څارنې د ادارې مشر علي دیان حسن اسوسییټډ پریس ته ویلي، فکر نه کوي چې پوځ به حتی د دغې مسلې په اړه څېړنې پیل کړي هم وي. د د پوینا د پاکستان ملکی حکومت چې د جمهور رئیس آصف علي زرداری ګوند په راس کې دی تر دې ډیر زیات کمزوري دی چې دغه مسایلو پړه د پاوت سره حساب کتاب وکړي. علي دیان حسن وای د پاکستان ملکی حکومت دا غړي یوازې د خپل ځان پر بقا غور کوي او د دې لپاره باید د جنرالانو سره په احتیاط چلند وکړي.
راپورونه تبصری او مرکی په خپل وخت لا ازادي راډیو وای.
تاسو زمون غاګل ازادي رادیو اورئ. د افغانستان د کرکټ بورډ لپاره نوې مشر د خپل کاري پلانونو د وړاندې کولو ترڅنګ د افغانستان په کرکټ کې د ډېر پرمختګ راوستلو ژمنه وکړه. د افغانستان د کرکټ بورډ لپاره ښاغلی شاهزاده مسعود رستلهغي د دې بورډ د مشر په توګه